این برنامه از رادیو زدی، اما برنامه های رادیو زدی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت دیگر همکارم عصمت ساروان با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
دیر مننه فروخ صاحب، قدر من اردون کو سلامونه پا دیخ پروانه که چه لس لسو بجو پیل شو و تر یولسو بجو دوام کوی دولسی جرگه ده یشمر کریو ده څرګندونو او اندیشنو په باب راپور لرو، د غرض د فراله والی سره مرکه لرو، او په پروګرامونو کې ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي وړاندې کیږي. خو تر هر څه وړاندې مو سید کمال شاه عارف له وروستیو خبرونو خبروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې په پکتیا ولایت کې د سرحدي ځن کمانډان وایي چې په ډنډي پټان ولسوالۍ کې پاکستانی ملیشیا د وسلوال طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو په یو رنجر موټر کې 315 کیلو ګرامه خام چارس نیولې دي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د اوکرین په ختیځ کې د شخړې د حل کولو لور ته مهم پرمختګ شوی دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وای د افغانستان په وسنی تعلیمي نصاب کې باید بدلون راوستل سي. محمد اشرف غنی د خبرو پرون په ار کې د بشری پانګې د ودی شورا په غونډه کې کړی ده. د جمهور ریاست د اعلامیې پر اساس ښاغلی غنی ویلي چې د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب هر اړخیز بحث ته اړتیا لري، ځکه اوسنی نصاب د بازار اړتیاوې نسي پوره کولی. په اعلامیې کې راغلی چې افغان ولسمشر ویلي د ښوونیز نصاب د بیا کتنې پر مهال به د ښوونځیو مسلکي او دالی زده کړو د انسټیټیوټونو او پوهنتونونو په درسي سیستم کې به بدلونونه راسي. په اعلامیې کې ندی ویل سوي چې دغه بدلونونه به بدلونونه څه دي او کله به دغه پروسه پیلېږي. په پکتیا ولایت کې د سرحدي ځن کمانډان وایي چې په ډنډي پټان ولسوالۍ کې پاکستانی ملیشیا د وسلوال طالبانو په لیکو کې جنګیږي. مل پاسوال عبدالبصیر خپلواک ازادي رادیو ټول چې په سیمه کې وسلوال مخالفینو ته د الوتکو لاله اکمالات رسیږي او په سپکو او درنو وسلو سنبال دي. شاغلی خپلواک وویل چې دوی د یاد وسلوالو د ځپل لپاره هوایي ملاتړ ته اړتیا لري، ترڅو په دغه ولسوالۍ کې د یوې اونۍ را پدې خوا پیل سوې جګړه پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې حکومت پر پاکستان تور پورې کړی و چې په هغه هیواد کې د افغان حکومت وسلوال مخالفینو غونډو ته اجازه ورکوي او له هغه ځای د افغانستان پر ضد د جګړې اعلان کوي. د فراوالی وای د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول سوي دي. شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده. د فراوالی محمد آصف ننګ ازادي راډیو ټول د خاک سفید د دفاع لپاره به اړتیاو ته په پام سره لازم اقدامات کوي.
مګم کلی تدابیر ورته نیولې دي. انتظام او امانګې د امنیتي ارګانونو ترمنځ ټول قوت سره موجوده ده. البته د ولسوالۍ د دفاع په برخه کې به ان شاء الله موږ خپل ټول توانمندي په خرج سره کوو. دشمن ضعیفه ده او موږ ان شاء الله هلته خپل هغه څه چې واجب دي هغه به ترسره کوو.
د فراوالی وای په خاک سفید ولسوالۍ کې د روانې جګړې له کبله تر اوو پورې وسلوال وژل سوي او څه باندې 13 نور ټپیان سوي دي. والی وای شاوخوا 800 وسلوال پر دې ولسوالۍ حمله کړې چې په غوي کې بهرنیان هم شامل دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو په یو رنجر موټر کې 315 کیلو ګرام خام چارس نیولې دي. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ټول چې دغه اندازه چارس 13 ورځ نه وخت د بهسودو لسوالي اړوند د سمرخیلو د تلاشي په پوسټ کې نیول سوي دي. مشرقیوال زیاته کړې چې د چارس سره د تړاو په تور څلور تنه چې د ملي اردو یونیفورم په تن وو نیول سوي دي. ل دې وړاندې په بغلان ولایت کې هم د ملي اردو په موټر کې و اندازه نشي مواد نیول سوي وو. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنوي اثر په وړاندې په ډول بدلی شي. یو امریکایي ډالر دروش په تاپانی او یاپله، یو یورو یو او افغاني او یاپله، یو انګلیسي پوند او ونی افغاني لاسپله، یو سعودي ریال شپاره افغاني اټیاپله، زر ایراني تومان اتل افغاني دیرشپله، او زر پاکستانی کلدار شپاره 12 افغاني. بیا هم شرغلاست. د جرمنی د بهرنی چار وزیر فرانک والټر اشټاین مروای چې د اوکرين په ختیځ کې د شخړې د حل کولو لور ته مهم پرمختګ سوي دی. د چې پرونې په برلین کې د فرانسې، روسیې او اوکرين له باندنی چار وزیرانو سره لغونډې ورسته خبرې کولې ول چې دوی په ځینو حساس مسایلو سلا وکړه. د جرمنی د بهرنی چار وزیر هله څرګنده کړه چې د اوکرين د حکومتي ځواکونو او د روسیې تر ملاتړ لاندې بیلتون غوښتونکو ترمنځ به د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو د لرې کول په باب ژر موافقه وسي. خو د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف وویل چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د سیمه ییزو انتخاباتو د ترسره کېدو پر موضوع له اختلافات دی، خو مجموعي احساس دا دی چې پر دغو اختلافونو لاسبری ممکن دی. د سعودي عربستان چارواکي وایي پر مکه معظمه د ولی کرین د نسکورېدو علت شدید بادونه وو. په دې پیښه کې 1,000 ووژل شول. پیښه هغه وخت وسوه چې حاجان د حج تر مراسمو مخکې په مکه معظمه ته روان سی وو. د عربستان د ملکي دفاع ادارې رئیس لیمان بن عبدالله پرنوول چې د توندو بادونو له کبله ونې هم ماتې سوي او توپان یوه سیمه بیخي ویجاړه کړې ده. د هغه ادعا بیا رد کړې چې ګواکې کرین د تالاندي او برېښنا له کبله نسکور سوی او ګڼ کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د کعبې د انګړ هغه برخه تړل سوی چې کرین ورباندې رانسکور سوی دی. په دې پیښه کې چې وړ مشکه وسوه 200 نور کسان ټپیان سوی دي. د وژل سو او ټپیانو هویت نه دی په ډاګه سوی. د عربستان چارواکي وایي له دې غمون کې پیښ سره به د حج مراسم د سپتمبر پورې ولسمه اپیل سي. د پرونی اقامو له مخې تر اوسه 900,000 کسان د حج فرضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. پرون په څو اروپایي ښارونو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په پلوي پراخې مظاهره وسوې. په زرګونو کسانو د لندن په مرکزی برخه کې لارین وکړ او د بریتانیا له حکومت یې وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره زیاته مرسته وکړي. بلخوا د ډنمارک پولیس وایي دغه هیواد په پلازمینې کوپنهاګن کې شاوخوا 10,000 کسان سره راغونډ شول او شعار یې ورکوه کډوالو ته په لوړ غږ سره راغلاست ووایاست. خو د پولینډ په پلازمینې وارسا کې شاوخوا 15,000 کسانو د کډوالو پر ضد مظاهره وکړه. د فرانسې خبری آژانس په حواله دوی د اسلام پر ضد شعارونه ورکول. د کډوالو په پلوي د جرمني، فرانسې او هسپانیا په څو ښارونو کې هم مظاهره سوي دي. په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو لوی جوپې روان دي. په روان میلادي کال کې د مدیترانې سمندرګي له لارې تر 300,000 ډیر کسان اروپا ته تللي دي. د سوریه د دولتي اجانس تر راپور لمخې پرون د روسیې والوتکه چې اتیا اټنه بشري مرستې پکښې لیږدېدلې پر ساحلي ښار لازقیه نسکورس به. په مسکو کې د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې په دوو بشري مرستو کې د څه باندې زورو کډوالو لپاره د خیمې وسایل، کټونه، توشکې، داش، د اوبو د ذخیره کولو تجهیزات او خوراکي مواد شامل وو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا اساجی رادیو اوریدل. د اساجی رادیو د دې خبرونه په دوام کې د ولسی جرګې یو شمېر غړو د نامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. د فراه والي د خاک سفید ولسوالۍ د جګړې د اوږدېدو په اړه وایي
دوی سره اکمالا ټول پلوا دواړه همسایگان زموږ کومک کوي، خو تېرو ورځو کې روایت له کوټي نه راغلی و له پاکستان نه.
د کابل امنیت قومندان وایي چې په کابل کې یو شمېر اخلالګر نیول شوي دي.
په هغه تاکتیک سي پولیس لري، په هغه درک د مسؤلیتو سي موږ لرو، تاسو به شاهد وي چې یو به موږ نیسو.
په مزار شریف کې د الکترونیکی تذکرو کې د افغانیت او اسلامیت د ذکرولو په ملاتړ کې مظاهره وشوه. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د کابل ورسپانو ته کتنه کوو. د غراز 19 پروګرامونه مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې دراورو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوریدای شي. په همدغه صفه د ماښام لو بجو روسه د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوري. د ولسی جرګې اکثرو غړو په هیواد کې د نامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. دوی وویل د نامنیو له امله په اکثرو سیمو کې لارې نوکری بندی، کاروبار ولاړ او خلک له ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې په تازه ورځو کې د دوبی رخصتۍ پای ته رسیدلی، پرون د جرګې په عمومي غونډه کې پر حکومت شخ وکړ چې د دې وضعیت د ختمولو لپاره تدابیر غوره کړي. اداري پلاوی وویل دا شکایتونه به راټول او له امنیتي ارګانونو سره به شریک کړي. لبل خو د ولسی جرګې یو شمیر غړو وویل چې پاکستان له افغان حکومت غوښتي وي چې په هیواد کې هغه چارواکي له دندو ګوښه کړي چې د پاکستان پر ضد تبلیغات کوي. دا د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. افغان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ناتایید شوي راپورونه وایي چې پاکستان افغانستان ته یو پټ لیک استولی او دا غوښتنه یې پکې کړې ده. په دې اړه اجمل تورمان راپور لري.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې چیرې پاکستان د افغانستان د ملي امنیت د مشر رحمت الله نبیل د ګوښه کېدو غوښتنه کړې وي، دا د ډیپلوماټیکو اصول خلاف خبره او د افغانستان په چارو کې د پاکستان ښکارا لاسوهنه ده. په دې ورسېو کې داسې راپورونه چې خپلواکو سرچینو لا نه دي تایید کړي خپاره شول چې پاکستان افغانستان ته یو پټ لیک را لېږلی او غوښتنه یې ترې کړې چې په دې هیواد کې د پاکستان د تبلیغاتو مخه ونیسي. که څه هم د دې راپورونو کارواله لا نه ده ثابت شوې، خو په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې په دې لیک کې له افغان حکومت غوښتل شوي چې د ملي امنیت د مشر رحمت الله نبیل او پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه څومره خونیسي چې د پاکستان پر ضد کوي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ډاکټر جعفر مهدوی ازادي راډیو ته وویل
اگر واکم شنین چیزی بوده باشه مداخله مستقیم
کرختیا همداشان یو څوی نو دا په مستقیم ډول د افغانستان په چارو کې مداخله ده، خو که د خبرو او بیان ډول بل شان بی، مثلا د یو هیواد چارواکی زی د بل هیواد مقام ته د زینو کړیو پاړه چې دوی په چارو کې مداخله کړي وي، دالو دوی سره شریکوي یا شکایت کوي یا کوم غوښتنه کوي، دا بیا بیل موضوع ده.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي څو ورځې مخکې هم په کابل کې د ګندمک او ډیورنډ په علمی کانفرنس کې وویل چې جنرال مشرف ورنه په رسمي د ډیورنډ کرخه د منلو غوښتنه کړې و خو ده رد کړې و. دغه شاندار پورن لمخې د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم د ملي شورا په وسیری غونډه کې ویلي ول چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیتی سند د لاسلیک مخالف دی او دغه سند یې نه دی لاسلیک کړی. که څه هم د اجرایي ریاست سرچینې افغان حکومت تر پاکستان لخوا د لیک را لېږل ردوي، خو پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي دا لیک وړمونی سرته جزیز له ځان سره کابل ته راوړی و. دا چې په دې لیک کې څه راغلي ښاغلی سیدی په اړه وایي
هغه پیام رئیس جمهور ته ورکړی چې پخوانی جمهور رئیس احمد کرزی په پاکستان په مقابل کې مخالفتونه لري، مخصوصا د ډیورنډ کرښې په باره کې د تبصره کوي او ګوتڅندنه کوي. بیا نو محترم رحمت الله نبیل چې د رئیس امنیتي دولتي دی، دی په خام په کارواز امنیتي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې دا کېدل مخالف وو، اوس هم مخالف دی. تاسو غواړئ چې د پاکستان روابط د افغانستان سره اړیکې مثبت شي، باید رحمت الله نبیل هم په دې پوستې نه وي او د احمد کرزی هم په خبرو باندې تاسو ممانعت او مشکلات ایجاد کړي.
د پاکستان لخوا د روسي نتایج شوی پیغام خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې څمو د وړاندې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته یو اعتمادیز لیک لیږلی و. د افغانستان او پاکستان په دې روسيو کې د بل په وړاندې د ملامتولو لوبه پیل کړې او داسې ښکاري چې دواړه لوري اوس هڅه کوي چې خړپړ شوي اړیکې بیرته جوړ کړي، خو بلیدل شي چې وضعیت به نور هم خړپړ او کنه د اړیکو د ښه کولو په یو نوي لار به فکر وشي.
د فراه ولی وای د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتی تدابیر غوره شوې دي. شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده. د فراه ولی ښاغلی محمد آصف ننګ سره په فراه کې د ازادۍ راډیو خبریال مرکه کړې ده. ښاغلی ننګ د فطرت د پوښتنې په ځواب کې وویل
دشمن کافی تلفات لیدلی دی، په حدود ډیر زخمیان دوی د ننګرهار د کلینیک ته انتقال کړي دي، د نورو ژویو ته به هم البته وړي او د مړو تعداد یې هم البته په میدان کې شپږو مړي پاته وو، هغه انتقال کړي دي، نور تلفات یې هم لیدلي دي او جنګ روان ده. طالبان خپل ټول قوتونه له ټولو منطقو نه راټول کړي دي، موږ هم قوي تدابیر ورته نیولي دي، انسجام او هماهنګۍ د امنیتي ارګانونو تر منځ په ټول قوت سره موجوده ده. البته د ولسوالۍ د دفاع په برخه کې به انشاءالله موږ خپل ټول هغه توانمندي په خرڅ رسوو. بهر حال کې ان شاء الله دشمن ضعیف ده او موږ ان شاء الله حالت خپل لږه چې واجب دی هغه به تر سره کوو.
دې لاته چې جګړه دومره اوږده شوې انرژي د یوې اونۍ ته رسیدي ولې دا جګړه جن نه ختمي زیات کافي ځواکونه نشته او کنه دی ورغره کوم بل خبره ده
جن د څه یو مقدار خو شون شاید په حدود دی 800 تر په حدود کې دی یعنی طالبان هم راټول شوي لا بډیر وي تر دې نه هم او بل دا چې موږ احتیاط کوو چې ملکی خلکو ته تلفات ونه رسیږي. جنگ یو نوسان لري نو کله کله جنگ وګړيږي یو نیم جنگ دا هلته زه فکر کوم دموګرا د شپږو ورځو جنگ نه ده یعنی له حمل نه را شروع کم مګر رخصتي درلودله چې پکې جنگ نه وي.
د فراه ولی آصف ننګو چې په دغه ولایت کې د ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت ورسره مرکه کوله.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو ورې په دې خبرونه کې د کابل ورسپانو ته هم توشي به ورسته کتنه کوو. خو اوس د کابل د امنیت قومندان څرګندونه د کابل امنیت قومندان وایي چې د ورانکارو فعالیتونو مخدره مواد او غلو او د شاري نظم د خرابېدو په تورې نږدې 500 کسان ولیدي. په دې اړه د یوسف خان زدران راپور ووري.
کله چې په نګدې تیر وخت کې کابل ښار د ډیرو پیښو شاهد وو اوس د دغه ولایت امنیه قومندان وایي چې د 295 بیلابیلو پیښو په تړاو 1598 کسان نیولي چې د ښار د امنیت سره به مرسته وکړي. قومندان عبدالرحمن رحیمی د شنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې دا شمیر کسان د کابل ښار د بیلابیلو حوزو او ولسوالیو څخه د بیلابیلو چودیدونکو توکو نشي موادو او وسلوالو غلاو په تور د تیرې یوې میاشتې په موده کې نیولي دي.
په تعداد 569 تن
598 تورن کسان د 295 مختلفو جرمو پیښو په تړاو په کابل کې نیولې دي. د دوی د سیمو څارنوالۍ ته لیږلي او تورن کسان به تر څارنې لاندې وي.
ښاغلی رحیمی وایي چې امنیه قومندانې د ملي امنیت ریاست د منصبینو سره یو نوی پلان جوړ کړی چې د ډیرو تخنیکي امکاناتو څخه په استفادې په پخار کې نور دا ډول کسان کم شي. د امنیه قومندانې چارواکي وایي چې د جنایي جرمونو تر څنګ د تخریبي پیښو په تړاو هم ګڼ کسان د راکټونو، مقناطیسي بمونو، چاودیدونکو توکو او ډول ډول نور وسلو سره یو ځای نیولې دي. قومندانې نیول شوي کسان او د دوی څخه ضبط شوي مواد د شنبې په ورځ رسنیو ته هم ورښکاره کړل. خو هغه څه چې د کابل د امنیه قومندانې او پولیسو فعالیت تر سوال لاندې راوستي وو هغه سږ کال یو ځل بیا د شهید اونۍ او د احمد شاه مسعود د تلین ورځین منځلو ډول وو. امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی وایي دوی دا مني چې په 13 دسمبر کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي او د ښار نظم سم نه وو.
په دې قناعت کوو نظر په دغه شرایط د دې وطن نظر په بازه مشکلاتو چې مونږ هم پی ګو تاسو هم پی بیګی شاید یو سلسله سوالونه وو چې او غره ټوټلی ګامونه سي اخستل سوی وای و نه اخستل سول ولې په هغه تاکتیک سي پولیس لري په هغه درک د مسولیتو سي مونږ لرو تاسو به شاید وي چې یو به مونږ نیسو.
د نوموړي په وینا ویلګردانو غوښتل په هغې ورځ په کابل ښار کې ډله ییز غلاوې وکړي. په ښار کې وحشت خپور کړي خو پولیسو د دوی له دې کارونو مخنیوی کړی دی. هغه وایي چې امنیتي منصبینو په دغه ورځ اووه وسلوالې پیښې ثبت کړي دي چې په تړاو یې 9 کسان نیول شوي او پولیس د نورو د نیولو په لټه کې دي.
به هم په کابل کې پاتې کیږو. په کابل کې د شاه شهید مینې د حمله زیانمن شوی کورنۍ له حکومت د مالی مرستو غوښتنه کوي. د شاه شهید مینې اوسیدونکي چې کورونه په ورستۍ چاودنه کې وران شوی وای په سړه هوا کې په وژن نس په داسې حال کې چې د خونو چاتونه نړیدلې دي شپې سبا کوي. په دې موضوع د محمد ابراهیم صافی راپور واوري.
د کابل د شاه شهید د روسي چاودنې یو شمیر ځانمن شوی کورنۍ وای د ولسمشر لاجمن سره سره لا هم دوی لا امرستو برخمن شوی نه دی. د اوسیدونکو چې سمو د وړاندې په یو چاودنه کې کورونه او دکانونه نړیدلی وو وای چې د ملي وحدت حکومت مشرانو ځمنې یوازې تر خبرو وي او عملي شوی نه دی. فضل احمد او محمد نسیم د شاه شهید سیمې دوه تنه اوسیدونکو دي چې د کورنۍ غړي او شتمنۍ په دی پی خکیله لاس ور کړی.
دکانم تخریب شو.
دکان می وجارس و د کاکا د زوی دوه دکانونه او د شلو لکو مال له منځه ولاړه. خوره می هم هلته شهید سو. زموږ سره هیڅ مرستنه ده سوي. زما خپل زامن ټپیان سول کورونه مو ویجاړ سو خپل اشرف خنی او ډاکټر عبدالله راغله ویلې ساسو کورونه به در جوړ کړو نه کورونه را جوړ کړل نه بل څه وکړل
دا په داسې حال کې ده چې سمو د مخکې د کابل ښار د اتمی حوزې د شاه شهید سیمه کې زوراوري چاودنې کې ډیر شمیر کورونو ته له ځاني تلفاتو سربیره مالی زیانونه هم واوښتل لادی پیخی وروسته د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست ویلی و چی حکومت د دغه چاودنې زیانمنو کسانو ته د مرستو رسولو په هدف یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی ترسو خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه څېړنې وکړي او له دوی سره لازمې مرستې وکړي خو خلک وایي چې له دوه میاشتو څخه د ډیر وخت په تیریدو سره تر اوسه هم له دوی سره مرسته نه ده شوې لا بلې خوا د عصري میاشتې ټولنه وایي چې یو کمیسیون د هیواد د یو شمېر ادارو په ګډون د شاه شهید سیمې اوسیدونکو ته د مرستو رسولو لپاره جوړ شوی خو تر اوسه دغه کمیسیون نه دی توانیدلی چې خلکو ته لومړنۍ مرستې هم ورسوي د عصري میاشتې د لومړنیو روغتیایي مرستو د برخې مسؤول زلمی عبدالله د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د خوراکي توکو ویش د روغتیایي خدماتو رسول او رواني او ټولنیز ملاتړ هغه لومړنۍ مرستې دي چې له زیانمنو کسانو سره شوي دي
یو روغتیایي سیار ټیم مو هلته ګمارلی دی چې زموږ دغه ټیم درې اونۍ هلته کار کوي او په کوم ډول چې زه هلته وم ومې لیدل مالي طرفه دوه درې ځلې له هغو خلکو سره مرستې وسوی په ځانګړي ډول د خوراک په برخه کې ورسره دوه درې ځلې د هغه کمیسیون چې د دولت لخوا و شاوخوا 1450 کورنۍ پورې ورته خوراکي مواد وویشل سوه
خاغلی عبدالله زیاته کړه چې په راتلونکي کې په نظر کې لري چې د خلکو د ویجاړو شویو کورونو د بیرته جوړولو په برخه کې مرسته وکړي دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم په کابل ښار او یو شمېر ولایتونو کې چاودنې او انتحاري حملې شوي چې خلکو ته یې د ځاني تلفاتو تر څنګ زیات مالي زیانونه هم اړولي دي ابراهیم صافی ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
ساعت لس بجی او دو ویش دقیقې شوې تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ اوس به هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څخه لیکلي دي
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني سفرونو زیاتوالی او د بیکاری په اړه د ځوانانو راپورته شوو اعتراضونو ته ځانګړي کړی دي سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې انساني قاچاق او د بشري ځواک تېښته په مطلب کې راغلي د انسانانو په قاچاق کې هغه پیاوړي مافیا وی لاس لري چې په یو ډول سره د حکومتونو ملاتړ ورسره دی د مطلب لیکوال ویلي چې افغانستان بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د تګ عمده عوامل بې وزلي بیکاری اداري فساد قانون ماتونه او تاوتریخوالی دی د مطلب لیکوال ویلي په مرکز کابل کې هم چې امنیت نسبتا ښه دی خلک آرام نه دي او ارقام ښیي چې په تیرو دو میاشتو کې په کابل کې نوي سوداګر تښتول شوي دي چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې له افغانستانه د ځوانانو وتل یوه نه جبرانېدونکې ضایعه ده په سرمقاله کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې ویل شوي چې په وروستیو میاشتو کې د پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی او ګڼ شمیر افغانان چې په خطرناکو لارو اروپا ته ځي په اوبو کې ډوبېږي او یا هم زندانی کیږي د سرمقاله لیکونکي په باور د حکومت بې تفاوتي د دې لامل شوی چې افغانان له هیواد تېښتې ته زړه ښه کړي او بیا جسدونه د یونان او ترکیې په سواحلو کې پیدا کیږي جامعه باز ورځپاڼې بیا د روانو بیکاریو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د خلکو په دسترخوان کې بدلون د ملي وحدت حکومت د دواړو مشرانو د کمپاین د محال شعارونه وو په مطلب کې راغلي اوس د ملي وحدت حکومت نږدې کال پوره شو او د لیکوال په باور نه یوازې دا چې وضعیت ښه شوی بلکې د څېړنو او سرویګانو په اساس وضعیت ورځ تر بلې خرابه شوی دی د مطلب لیکوال ویلي داسې ښکاري چې د ملي وحدت حکومت مشرانو له پایله تر اوسه د خپلو ژمنو ماتولو ته مخه کړې ده خیرات اونیز بیا د بیکاری په اړه د ځوانانو هغه اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی چې له تیرې وی اونۍ راهیسې په کابل کې پیل شوی دی په دې مطلب کې د ځوانانو د هغه شعار انزور هم خپور شوی چې پرې لیکلي دي موږ نه پښتانه نه تاجک نه هزاره او نه ازبک یو بلکې ټول بیکاران یو ورځپاڼه د اعتراض کوونکو په حواله لیکلي چې حکومت خپل هغه ژمنې نه دی عملي کړي چې د بیکاری د کچې د کمولو لپاره یې کړی وي
<تص->
د کابل ورسپانو ته کتنه و. تاسیز مجخل ازادی رادیو تخوری ده دیخ پروانی پا دوام که دو اونیس پروگرامونه هم لرو جوان پشیبو که او مخکش شزی خو مخی تردی ده دو مزایرو حال درکه و پا کابل که پرون ده ایسا ده اداره یوشمیر غریو چه لکارا گوششوی ده مزایره وکره و ده اداره مشری تورن کړ چې دوی نه حق استلی دي. په دې اړه د ناجی صاحب راپور واوري.
د دغو مظاهره کوونکو شمیر چې لزګونو تنو ته رسیده د دندې د لری کېدو په خاطر خپل تحصیلي اسناد هم وسوځول. په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ یا ایسا ادارې دغو لزګونو ګوښه شو کارکوونکو وویل چې په یاد اداره کې د سیاسي او سلیقوي چلند له مخې د بودیجوي ستونزو په پلمه له دندو ګوښه شوي دي. د مظاهرې یو تن ګډونوال عبدالستار الکوزی په دې اړه خبریالانو ته وویل
این کارمندان جهت حفظ حیثیت قانونی شان خواهان است.
دغه کارکونکو د خپل قانوني حیثیت د خوندیتوب لپاره وړي چې د ایسا ادارې رهبری د ډیر ژر په خپل پریکړه لسره غوړ وکړي. د ایسا ادارې د رهبری وروستۍ تصفیه سیاسي او ټیمي پریکړه دوی د بودیجې د کسر په پلمه لاس په دې کار پوره کړي.
د مظاهره کونکو وایي چې د ایسا ادارې رهبری پلاوی د دې ادارې یو سلو درې ډیر کارکونکو له دندو لری کړي دي. که څه هم د پنګونې څخه د تړ ادارې د یادو کسانو د ګوخه کولو لامل د بودیجې کمښت او د اصلاحاتو راوستل غني، خو مظاهره کوونکي وایي چې ځنې نور کسان د سیاسي او شخصي اړیکو لمخې د دوی پر ځای مقرر شوی دي. د دې مظاهره یو بل ګډونوال خاناغه احمدزی ازادي رادیو ته ویل
د جوازنامې رئیس د محترم اجرایی ریاست لخوا څخه معرفي شوی چې موږ مکمل اسناد په لاس کې لرو، بیل دي نه چې آزاد رقابت ته پوسټ اعلان شي هغه مقرري. دوه خبره دا ده چې چیرته ایسا اداره له عوایدو سره مشکل لري یا مخامخ سوي وي نه څنګه کېدلی سي چې چیرته اقجو صاحب نه دی راضي خپل معاش په اولنی دي سرمایه‌ګذاري په کمیسون کې له $6,000 نه $8,000 ته لوړی.
خو اجرایی ریاست دا مسله ردوي چې ګني د دوی له خوا د شخصي اړیکو له مخې څوک په دغه اداره کې په دنده ګمارل شوی وي. بلخوا د ایسا ادارې ویان روح الله احمد جی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ادارې رئیس قربان حقجو له هواده بهر دی او پر ځای بل څوک د خبرو کولو صلاحیت نه لري. خو له دې وړاندې د ایسا ادارې مشر قربان حقجو ازادي رادیو ته ویلي و چې د دې ادارې په تشکیلاتو کې کموالی د افغانستان د پانګې اچونې د عالي کمیسون پریکړه ده، نه شخصي او سلیقوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي چې په دې مظاهره کې موجود ول وویل چې ډېر ژر به د مظاهره کوونکو د ستونزو په اړه په جرګې کې بحث وکړي. دوی ټینګار وکړ چې په حکومتي ادارو کې باید ګمارنې د وړتیا او لمخې وي، نه د اړیکو لمخې.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه. د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه په همدغه څپو اورئ شئ. مخکې په کابل کې د ایسا د ادارې د مشر خلاف د مظاهره راپور و. پرون له دې مظاهره سره په یو وخت په کونړ او بلخ کې هم مظاهره وشوې، لیکن د کونړ او بلخ د مظاهره چانو غوښتنه دا وه چې په تذکیرو کې دي د افغانیت او اسلامیت کلمې زیاتې شي. په بلخ ولایت کې سلګونو کسانو د تابعیت په تذکیرو کې د افغان او اسلام د کلمو د ذکرېدو غوښتنه کوله او په همدې منظور د بلخ ولایتي شورا مخې ته لاریون وکړ. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخه راپور راستولی.
په بلخ ولایت کې سلګونو کسانو په دې منظور لاریون وکړ چې دولت باید الکترونیکي تذکرو د ستونزې د حل په وړاندې خپله چوپتیا ماته کړي. مظاهره چان چې د مختلفو قومونو څخه ول او شمیر یې څه باندې 1500 تنو ته رسېده، د ځینو سیاسي بهیرونو او قومي مشرانو لخوا د یاد لاریون ترسره کولو ته رابلل شوي ول. دوی ټول له افغان حکومت څخه دا وغوښتل چې د تابعیت په الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو ترڅنګ د هر ملیت نوم هم ذکر شي. د یاد لاریون څو تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته داسې وویل.
الکترونیکی تذکیرو د پاره چې د اسلام مقدس نوم ته نلری شوی د افغانیت کلمه تر نلری شوی ده زمونږ د اسلامي جمهوریت اسلامي افغانستان دولت نه دا خواهش ده مو هیله ده چې دغه پکې درج کی دغه نوم دغه پکې ثبت کړي مونږ ټول دغه هغه باندې ټول شوی یاستو
د شته ستونزې د خطر مو غواړو حکومت دغه کوم ناورین چې پیدا ده غواړو چې دغه د پایټکې کې دی او دغه مسله زر تر زر حل کړي
مظاهره چان په دې باور دي چې د ملي یووالي حکومت د دوی غوښتنو ته په موقع سره ځواب ونه وایي نو به له مختلفو ولسی غبرګونونو سره مخ شي مظاهره چان حکومت وګواښه ک په یادو تذکیرو کې د افغان او اسلام کلمو سربیره د هر توکم او ملیت نوم ذکر نشي نو دوی به په نږدې موده کې په لویو لویو احتجاجونو لاس پورې کړي یادو کسانو دولت ته وړاندیز وکړ چې حکومت باید د خپل مسؤلیت پر اساس د تابعیت تذکیرو پر وړاندې چوپتیا ماته کړي دوی دا هم وویل چې د تابعیت د تذکیرو د ستونزو د حل په موخه باید اساسي قانون ته په دقیق ډول مراجعه وشي
ل بلخ څخه د ازادي رادیو د خبريال مجيب رحمان حبيب زی راپور مو اوریدو ل دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو لس په 10 دقیقې دی توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاعر فیوډان دی کوي
افغان ولسمشر وای د افغانستان په وسنی تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل سي په پکتیا ولایت کې د سرحدي ځن قومندان وای چې په ډنډي پټام ولسوالۍ کې پاکستانی ملیشیا د وسلوال طالبانو په لیکو کې جنگیږي د فراه والی وای د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول سوي دي د ننګرهار امنیتي چارواکي وای چې د ملي اردو په ورنجر موټر کې 325 کیلوګرام خام چرس نیول سوي دي د جرمنی د بهرنی چار وزیر وای چې د اوکرين په ختیځ کې د شخړې د حل کولو لور ته مهم پرمختګ سوي دی د سعودي عربستان چارواکي وای چې پر مکه مازما دی ولی کرین د نسکورېدو علت شدید بادونه وو او پرون په څور په اشارونو کې کډوالو ته د پناور کول په پلوې فراخ مظاهره وسوي
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوام کې د شوان رنگونه مخکښ شزي او شوان پښيبو کې پروګرامونه هم لرو خو سم یو مسأله چې نړیواله ده لیکن له افغانستان سره هم ارتباط لري د بیلابیلو هیوادونو په زرګونو کډوال په چیرو تورزو کې جرمني ته رسیدلې دي د جرمني د بهرنی چارو وزیر وایي یوازې په چیرو دو ورځو کې 40 زره کسان چې د سوریه عراق او نورو هیوادونو لکه د افغانستان اتبا هم پکې دي وشته مزلونه کړی او دغه هوا تر رسیدلې دي په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم وایي د کډوالو بار باید یوازې د جرمني په اوجو نه وي بلکې د اروپאי ټولنې نور غړي هیوادونه هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي
تیر ماشم شاوخوا نظر کډوال د جرمنی د بونشن شار د ریل ګاډو مرکزی تمځای ته ورسیدل او د شپې تر نیمایي پورې 1300 نور کډوال هم سره ملګری شول د سوریه عراق او نور هیوادونو دغه پناغښتونکو او کډوالو ورجدې لاري وهلي او ډیر ستونزې غالیلې چې ځانونه جرمنی ته ورسوي جرمنی چارواکي اوس پر دې غور کوي چې د مونشن شار د اولمپیا لوی مسابقو سټډیوم دغه کډوالو ته د وسیدلو په موقتی ځای بدل کړي د بایرن ایالت یو چارواکی ویل چې مونشن شار د کډوالو لپاره له 2000 نیولې تر 5000 پورې بسترو ته اړتیا لري د جرمني له نور ایالتونو د مرستې غوښتنه وکړه د رسمي ارقامو مخې له تیرې پنځشنبه راهیسې شاوخوا و ډیر زره کډوالو په جرمني کې نوم لیکنه کړې او د روان میلادي کال له پیله 1450 زره کډوال جرمني ته رسیدلي او تمه کیږي د کال تر پای یې شمیر اتول کوته ورسیږي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو ور بیا د کډوالو د منلو په برخه کې د خپلې پالیسۍ دفاع وکړه او وی ویل د اروپאי ټولنې نور غړي هیوادونه هم باید په دې مسله کې خپل مسؤلیت ادا کړي دا وی تیر اونۍ مو په اضطراری حالت کې یو تصمیم ونیوي زه پوره باور لرم چې دا یو سم تصمیم وو زموږ خلکو خپل مسؤلیت په بشپړه توګه ادا کړ څو څرګنده کړي جرمني د هغو کسانو ملاتړ کوي چې ورڅخه پناه غواړي یعنی د کورونی جګړو کډوال او هغه کسان چې پناه ته اړتیا لري تیر ورځ ته په پام سره باید وایم چې دا یوازې د جرمني مسؤلیت نه دی بلکې دا د اروپאי ټولنې د ټولو غړو هیوادونو دنده ده او زه پر دې مسألې ټینګار کوم د جرمنی صدر اعظم دغه راز څرګنده کړه، یوه موضوع باید ټولو ته واضح سي چې د جرمنی دروازې د هغو کسانو په وړاندې تړلې چې د اقتصادي ستونزو له کبله ورته را روان دي. د هغې په خبره داسې کسان به په جرمني کې آینده ونه لري، او که د اقتصادي ستونزو له کبله جرمني ته راځي دا هیواد به دا توان ونه لري چې د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. په همدې حال کې پرون د اروپا په څو لویو ښارونو کې د کډوالو په پلوي مظاهرې وسوې او په زرګونو کسانو پکښې برخه واخیسته. اکثره کډوال چې جرمني ته روان دي د افغانستان، سوریې، عراق او نورو هیوادونو دي چې د جګړو له کبله له خپلو هیوادونو وځي، د ترکیې، یونان او هنګري د لارې ځانونه لویدیځې اروپا ته رسوي. د دې تر څنګ په زرګونو نور کسان د مدیترانې سمندرګي له لارې ځانونه د اروپا سواحلو ته رسوي، خو دا لار خوندي نه ده او هر کال په زرګونو کسان منزل ته تر رسېدو مخکې د سمندر په اوبو کې ډوبېږي.
د ژوند رنګونه
سیمونو مرا ته واخلای.
زمانو محبوب الله نه.
محبوب الله دې کم ځای؟
د کونړ ولایت.
څه کوي په کابل کې؟
کابل کې بس د غینه کیمرا وړي د خرڅو ځانته.
ډېر رنگ رنگ غینه کې لري.
ور رقم لري په برابر.
ښه، نو تاسو خو زیاتره به د دې څورته وای د لمر نه کې وی کنه؟
و د لمر مشر یار رقم سره زربین ولا هر قسم عینه کې مونږ سپاره.
هغه زربین څنګه دی؟
هغه چې رچا نظر خراب یو نمبر دوی درې ډاکټرانی او ته وې بس ماخه نمبر مونږ ورکو دلته ورته بیا
خپل خو دې سترګو کې کوم فرق نه دی راغلی تر اوسه؟
نه شکر دی، خپل سترګې مې بيخي برابر دي.
او لا خو ځواني نامې خدای.
او
ښه، دغه عینکو کې نورې کومې کومې عینکې لري؟ یو خو دغه زربین دي ویل، دغه د لمر عینکو کې څو ډوله لري؟
لمر عینکو کې اوتومات لروخې، اصلي اوتومات چې کمپنۍ
اوتومات څنګه وي
هغه د لمر ته په خپله ډایرکټ توریږي. سوري کې د سپینې د شپې سپینې او د لمر ته ډایرکټ توریږي په خپله.
دا که لګوایم دا د ځینو هغو خلکو غوندې دي چې هر حالت سره ځان برابروي.
هو همدغه شانه دي چې څنګه حالات هغسې هغه ځان برابروي.
که سوري ته وي سپینې وي یا رڼې وي او که لمر ته شي تورې شي.
هو همدغه شانه وي.
دا خو به قیمتې نه وي ډېرې؟
دا خو ډېرې نه دي، قیمت شپږ اووه سوه روپۍ قیمت لري.
ښه، شپږ اووه سوه هم ځینو ته ډېرې دي. وایي میږي ته یو څاڅکی هم دریاب دی که نه؟
خامخا ډېرې دي، مونږ ته خو لږې ښکاري خو خلکو ته ډېرې دي. وایي چې دا نه درکوو دله دوه.
ته څنګه بیا چې کله یې په چا خرڅوې هغه ځینې ډېر لوړ قیمت اول وایي بیا ورو ورو راټیټېږي ورته، ته څه کوې؟
هو مونږ ورته وویو چې یو سلو شل روپۍ راکړه، هغه وایي بیس روپۍ بتم. نو بس دغه کې
یعنی هغه یو سلو شل نه سل کټ کړي.
یو سل دې کټ کړي هم هغه شل پاتې کېږي.
د دې په ځای چې شل ورنه کټ کړي سل کټوي.
هو سل کټوي، نو بس کارو خوند یې نشته دی، مازه سم نه.
بیا هغه د میراوس خبره چې زړه دې غوسه کېږي نه چې اوس د ده په مرۍ زور کوېږه په خپله.
نو که غوسه راشي زمونږ غریبي ده، دغلته ناست یو ته بس غوسه په ځان تېرو، نو څه وکړو، وس هم نه کېږي.
ښه، نو کاروبار دې څنګه دی؟ څومره به د ورځې پیدا کوې؟
بس کاروبار ښه دی، شکر دی، به د ورځې درې سوه څلور سوه پنځه سوه روپۍ پاتې کېږي.
ښه، بیا خو یعنی گزاره دي کېږي ورباندې؟
ښه، گزاره ورباندې کېږي زمونږ.
ښه، نو همدې نه سوا کوم بل کار خو نه کوي یا درس مرس خو نه وایي؟
د دې نه سوا بس دغه درمعلمین کې ومه په کونړ کې.
ښه،
بس د اقتصادي وزم خراب او بس پرې مې یو سمستر مې پرې ووی او نور مې بس ایله کړو.
دا اقتصادي وضع خرابوالی خدای خدای ووهي که نه؟ ډېرو نه یې درسونه هر څه پاتې کړي دي. ښه، نو ژوند کې څنګه خوشحاله یې؟ خفه یې؟
شکر دی، ښه خوشحاله یم، پېښ وي څه مشکل نشته دی.
بس خدای دې خوشحاله لره او دغه مشکلات دې خدای ورک کړي او خدای دې حل کړي.
امین
کړي. ډېره مننه.
کور دې ودان.
مخکخې ښځې
السلام علیکم، احمد شیبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ کندهار ته ورځو. لیلما نوری په کندهار کې د شوزو د ژوند د شوالي لپاره ګڼ پروګرامونه جوړ کړی دي. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی له اغلی نوری سره د مخکښو شوزو په پروګرام کې خبرې کړې دي.
تقریبا پسی چی دفتر کی درو کار لپاره ما هلته وظیفه اجرا کړې دي، د استاد په صفت باندې. بیا وروسته په برک موسسه کې تقریبا دو کار لپاره ما د سپروایزر په صفت باندې کار ترسره کړې دي. او همچنان معرف ریاست کې د رسمي استاد په صفت باندې ما جنډه تر سره کړې دي او انتخابات دفتر کې په دې کې څو پروسه کې ما کار تر سره کړې چې د شوز لپاره د کارتون ورکول هم د رنګ د عامه په هوی پروګرامونه د شپږ میاشتې لپاره د ترینر په صفت باندې ما کار تر سره کړې دي و همچنان د دوو کال لپاره د نړیوي پروژه په کې ما کار تر سره کړم د دوو کال لپاره د ټرینر په صفت باندې ما د سیف په بخش کې پروګرامونه او د ټرینر په صفت باندې کار می تر سره کړم همدارنګ د شوز د وضعیت د بیبوت لپاره فشار ولسوالي کې ما کارونه تر سره کړی چې په ولسوالي کې زموږ پروګرامونه د عامه په هوی وو د مولتیزست د حقوقي پروګرامونه او همدارنګ د زراعتي پروګرامونه مالداري په بخش کې مالداري خصوصو بخشونه او د چرګانو فارم وو او تر څنګه په زراعتي پروګرامونه زموږ د چار مربع پروګرامونه او همدارنګ د امانګي په بخش کې موږ ولسوالي کې د شوز سره کړنستلو او د دې مشکلات مشرح ټولول هغه مربوط ارګان ته مشر سوال او د دې د مشکلات د حل لپاره موږ حل ځل کړل چې شله سره ورن مشتلو د شوز غشتنه دا او چې موږ غواړو چې موږ ته حرفي پروګرامونه دایر سي هغه د دې مشکلات حل شوی د دې لپاره حرفي پروګرامونه حل شوی د مشر مثالونه هم لرو همدارنګه شفخانه تی نظارت لپاره مرزو هغه د مریضان څخه پوښتنه کوو او د دې هغه مشکل چې کچیر د ډاکټر سره ولري هغه مشکلات هر ارګان ته رسو همدارنګه په معرف ریاست کې فعلاً مرزو جون سره ګورو کچیر دوی مشکل د معلم سره لري هغه مشکله تر ادارې پورې رسو او کچیر معلم صاحب یا مدیر صاحب د کوم خپل ارګان سره کوم مشکل ولري د دې هر ارګان ته مشکل لرو تر ځای چې الته د بهبوت لپاره په نور بخښنه کې لکه د شوز تشویق کول کال لپاره سینې شوز چې دی په کورنۍ کې مشکل درلود چې د تعلیم تر رسیدو د سر مخ نستلو خبرو چې د غسالور عقل لري چې تعلیم وکړي دا باید مکتب ته ولاړ شي او هغه ته مشکل نه تور کړی شم دا کوم شم مثالونه مشلرو تر څنګه هغه کورنۍ کې فاميلي مشکلات درلود تقریبا یو دوه قضیه سو مش خپل تقریبا هغه مش حل کړی دي او دی موضوعات په ډیره خوشحالي سره حل شوی دي
تا په ولسوالۍ کې د زراعتي پروګرامونو یادونه وکړه مشخصا راته وایس دغه څه ډول پروګرامونه او د شوز په ژوند کې څومره اغیز رامنځته کوي
دا لکه موږ وایو کوچنی بزنس چې موږ ته وایي دا کوچنی تجارت لپاره د سې چې موږ تقریبا یو څو ورځې موږ دوی ته د اچار مربع ټریننګ هغه ذکر ورته ورکول دوی بیا ورسته دوی یعنی خود کفاس دوی وکولای شي چې د هغه دوی چې لاس په ولسوالۍ کې تقریبا د دوی لاسرسي د رومیان سره ډیر وو او د سبزیجات سره ډیر وو داغه سبزیجات څخه دوی اچار او مربع او تر څنګه روب جوړ کړي دوی بازار ته ارزه کوي دا پروګرام ولر ډیر مفید او هغه شوز ډیر خوشش کار کړ او ډیر ښه سو او دا د شوز پر ژوند باندې ډیر ولې تغیر راوړ په دا خاطر باندې په خوا هدي نسوي کولای چې په خپل د اقتصادي چارو کې ونډه واخلي کار چې دا پروګرام څخه ورسره دوی په خپل کور کې یو څلور پنځه کسان سره وسای کېدل دا مربع جوړول به بازار ترسره کول
تاسې یادونه وکړئ چې د شوزو د عامه په ویله لپاره مو ځین پروګرامونه جوړ کړی دي دا څه ډول پروګرامونه و
دا تقریبا ځین پروګرامونه چې موږ کور په کور پروګرامونه و چې کور په کور تللو او شوزو ته د عامه په هوی د سیف په بخش کې مشور کول او د سیف په بخش کې څنګه د خپل کور او څنګه خپل کوچنیان وساتي څنګه خپل کور د صفایي وکي او تر څنګه د څنګه وکولای شي چې د کور نظم په کومه طریقه باندې مختوی وسی د دې تر څنګ باندې موږ د خپل د عامه په هوی د انتخابات په اړه کې هم چې موږ 200 300 یو ځای سره غونډ موږ جوړول په دغه غونډه کې دوی ته عامه په هوی مور کول دا خو د موږ هغه عامه په هوی د انتخابات په اړه کې شو دا په شار کې
تاسو دا ونه وکړئ چې اوس په بل پروګرام کې په شونځي ګرځي او هغه زده کوونکي چې ستونزې ولري دغه په برخه کې اقدامات کوي مثلا څه ډول ستونزې او بیا تاسو دا له چا سره شریکوي
موږ کله چې د انجنونو څخه د دې هغه ستونزې واورو هغه ستونزې ته ګورو چې دا ستونزې کوم ځای ته مربوط کیږي که په ریاست معرفت کې مربوط کیږي هغه ترسو او کچېږي په خپل اداره کې وي هغه اداره ترسو ترسو چې استونزی حل سی مرش یوشه مثال لاری و مکتب تو بلارم تقریبا دادی دا استازان و یو مشکل و خبال دا مدیر سرا خب یا مشکل مو باش ریاست معرفت اول سوال ترسو چو دی راغل دادی سر خبور کرا دادی مشکل حل تو او امچنان مرش با شفاقانه که از مرش دکتر سایبانو دی دا کودکستان مشکل دلودن چی دا مشکل دیر امده و او دادی ضرورت هم دیر و دا مشکل مرش خبال ریاست سیات آمات او ترسنگ کار مرش اجتماعی تا اول سوال ترسو چی دا غز مرش خونده لپاره دادی دا کشنه لپاره او کودکستان جورسو او دادی مشکل حل سو
با کندهار که لیلما نوری دا ازادي راډیو خبریال صادق رشتینی سوالونو ته ځوابونه ورکول.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم. کدوی دی دوی دی د کلا بست دروازی دوی دی پریوی فتی وزی پر دابلی د مور سوی ناری دی. د هلمند ولایت د مرکز لهکرګه ښار ته څیرمه یوه ډیر لوی او لرغونی کلا چې زرګونه کاله پخوا جوړه شوې موجوده ده. دا لرغونی کلا په هغه ځای کې چې د افغانستان دوه نامتو سیندونه هلمند او ارغنداب سره یوځای کیږي موجوده ده. که چیرې د کلا سر ته پورته شئ نو د لهکرګه ښار ترې لاندې معلومیږي او له همدغه ځایه د ډیرو سیمو ننداره شونې ده. زرګونه کاله وړاندې له دغې کلا څخه د یوه پایتخت په توګه کار اخیستل کېده. د وخت ستر حاکمان او جایگیرداران هم دلته وو او له ډیره ورایه به دغې کلا خپل غرور ښکاره کوه، مګر اوس د یوې یتیمې په څیر ریښې ریښې ګریوان پرته ده. اوس یې غرور غورځنګونه نه کوي، ځکه چې اوس پکې هغه پخواني شاهان نه اوسي، اوس د مرګ لږ وخت سره مخ ده. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه د بست تاریخي او لرغونې کلا ته ځانګړې کړې. راځئ وږمې رشیدې ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو، د پخوانیو شاهانو د بخت او تخت هغه مرکز چې د بست کلا په نوم یادیږي، هر مازدیګر د هلمند باد له دیوالونو سپیرې دوری پورته کوي. نه اوس هغه پخواني شاهان شته او نه هم هغه کاروانونه چې باج ورکړي. د کلا لوی لوی دیوالونه نړېدلي ښکاري، یوازې ځینې برخې جوړې او نور ټول د خاورو غونډې شوي دي، خو بیا هم یوه دروازه لري چې څو تنه پولیس یې څوکیداري کوي. په دې به وروسته وغږیږو چې د بست تاریخي کلا د وخت له کومو تړکونو راپاتې ده. اول به د هلمند له اوسیدونکي وحیدالله الفت څخه د دغه کلا د عمومي وضعیت په اړه واورو.
دا کلا نه یوازې د افغانستان بلکې په نړیواله سطحه باندې د تاریخ په برخه کې ډیره مهمه کلا ده. دا د تجارتي مقصد لپاره جوړه شوې. دلته دوه برخې وي، یو بست کلا او یو لشکرګاه. څه خپل ورته وایي که لشکرګاه موږ ترجمه کړو پښتو ته، نو پوهیږو چې د لشکرو ځای چې هلته به لشکر اوسېدل. دا ساحه تقریبا د شلو نه تر څلوېښتو کیلومتره مربع پورې مساحت دا ټول لري، ولې خپل قلعه سې کم ځای کې موقعیت لري. دا قلعه تقریبا یو کیلومتر مربع ساحه شاید په بر کې ونیسي. د هغې شاوخوا ډېر جګ دیوالونه چې پنځه شپږ متره د هغه جګوالی ده او د هغه پرېړوالی تر دې حده پورې اوس کېدای سي حتی موټر ګاډۍ یا بل څه پرې باندې لاړ سي. کله چې موږ د قلعه خوا ته فعلا د لشکرګاه له خوا نه ځو، په لومړي سر کې موږ ته کیڼ لوري ته د بست هوایي ډګر ده چې نوی جوړ شوی ده او هغه پوخ شوی ده. او له دې نه چې وړاندې کله مخکې ځو، موږ دوه برخې وینو. یو ښي لاس ته نړېدلې دیوالونه او قلاګانې دي زړې، او کیڼ لاس ته هم زراعتي ځمکه ده چې کیڼ لاس ته د ارغنداب رود موقعیت لري او ښي لاس ته د هلمند سیند ده.
لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني مو په دې اړه غږولی. نوموړي د بست کلا پر تاریخ یوه څېړنه هم کړې ده چې له څېړنو څه جوته شوې له هغه به یې واورو.
د بست کلا هم یو دغه
اثارو څخه ده چې شاید ګڼ خلک ورسره آشنا وي، ځکه چې د افغانستان په بانکنوټ باندې هم د دې یو تصویر شته دی. که د دې کلا تاریخي شادي ته لاړ شو، په دوو روایتو کې یو روایت دا دی چې دا د اسلام نه مخکې جوړه شوې وه او تر اسلام مخکې ډېره لرغونتیا نه لري، خو بل روایت دا دی چې د حضرت مسیح علیه السلام نه 3000 کاله وړاندې یعنې قبل الملاد کې دا جوړه شوې وه. د نوشیروان پاچا په وخت کې د ده یو وزیر و چې عموماً د کلتوري چارو د نورو مسؤلیت پر غاړه درلود چې بستک نومېده. بستک یا بستک هغه کس و چې د دې کلا د جوړولو مسؤلیت ورسپارل شوی و. هلته که څه خپله زمانه کې دغه خپل شاید دومره تاریخي ارزښت نه درلود، هلته تر ډېره پورې هغه زور چې و یا مرکزیت چې و د دې اقتصادي اړخ و چې کاروانسرایونه به مثلا د افغانستان د لارې تلل، د منځنۍ آسیا نورو هېوادونو ته، چین ته په ځانګړي ډول د ورېښمو لار او دغه نور کاروانونه یې دې سره ملګري کېدل او د نه د مزای جوړولو. او بله د تاریخ په اوږدو کې د دې موقعیت ورانېدل چې په تاریخي روایتو کې وایي چې دا تقریبا 3 ځله یو ځل ورانه شوې ده.
ښاغلی رحماني وایي چې د دې محل نړېدلې کلا به زرګونه کاله پخوا ډېرې شپې د موسیقۍ په سره او تال کې ډوبه وه او د وخت شاهانو په ډېرو ښو رنګونو سره راښکلې کړې وه. نوموړی د جوړښت په اړه وایي
د دې د جوړښت په اړه ویل کېږي چې دا تر ډېره تر ځمکه لاندې ساحه کې جوړه شوې وه، یعنې تقریبا یو کاروانسرای و چې د پوځیانو خونې وې، امبارونه وو، د امیرانو د استوګنځایونه پکې وو. د دروازه د سردار محمد داود خان په وخت کې بیا رغول شوې وه، لکه څرنګه مې چې وړاندې ویل دا تر ځمکه لاندې ده او همدا اوس هم پکې د آسونو د تړلو ځایونه چې پخوا به ورته طبیلې یا طویل خانې ویلې هغه هم پکې فعالې دي. او په سر باندې یو ځانګړی تخت یا د ناستې ځای لري چې دغه امیران یا مسئولین ور باندې کېناستل لطمن د تفریح او د خبرو اترو لپاره، یا به مثلا رسمي یا غیر رسمي ډول کارول چې تر اوسه هم پکې دغه ځانګړتیاوې موجودې دي. اوشته
دی وایي چې د پښتني کلاسیکو شفاهي اماسي ادبیاتو له مخې داسې څرګندېږي چې بست په خپل وخت کې دوی دروازې درلودې، چې یوه یې د هلمند سیند لویدیځې خواته چې لارې د بست څخه زرنج ته تللې وه پرانیستې وه، او بله دروازه د کلا ختیځ خوا کې وه چې دا لار بیا د بست څخه د پنجوایی او هند په لور تللې وه. د هلمند اوسیدونکی وحیدالله الفت په دغه تاریخي کلا کې د یوه تنور یادونه کوي او د دغه تنور اړوند یوه فولکلوریکه کیسه هم بیانوي.
تنور غوندې یو سدی سر جګواله تقریبا شاوخوا 15 متره پورې ورسیږي. د دې پاک لمنه داسې ویل کېږي چې په خوا دلته کومه بیبي یا څوک ولسېده چې هغوی په دغه تنور کې ډوډۍ پخوله، کلا کې څوک اوسېده د هغو کسانو لپاره دا ډوډۍ پخوله. داسې ویل کېږي چې پخوانی خلک ډېر جګ جسمونه دی درلودل، ډېر غټ وو. همدا شاوخوا ساحه کې چې څوک میشته وو، د همدغه ساحې نه به دې ورته ډوډۍ پخوله. اوس که ور داخل سو هغه تنور شکل ده او سر یې هم خلاص ده، تر څنګ دغه دروازه سي ور داخليږي، ده هم لکه هغه تنور مورې نه وي، سو ګور داخليږي دغه یو شکل سره دروازه لري. تبي د کچر ته هغه خلک دومره غټ جسامت ولر نو کېدل سي دا به یو تنور وي او لمدنه به فهم دي شکل سره استفاده کوله.
د دې بوس د تاریخي کلا د داخلي ودانۍ په اړه وایي چې اوس ډیره تخریب شوې ده. دا چې څه ډول و نو موري وویل
اصلی قلعه چې بست قلعه ورته وایي هغه په همدغه تپه کې موقعیت لري. کله چې دې ته وروخیژو تقریبا دا تپه به شاوخوا 50 متره جګوالی شاید ولري. تپې ته چې کله وروخیژو هلته موږ د یو کوهي په شکل سره ډېر غټ کوهی ده، تقریبا د 10 متره مربع روشنداز په شکل سره دا جوړ شوی ده. او بیا د دې شاوخوا لاندې سلاړ شو تقریبا پخوا داسې ویل کېږي دا اووه طبقې وو، په همدغه تپه کې لاندې دا کیندل شوی و. دا اووه تپې په ډېر مهارت سره په حساب هغه مهارتونه چې کوم د ساختمانونو جوړېدلو کې استفاده ترینه کېدل هغه په همدې ترینه استفاده شوې ده. نو دې ته چې کله لاندې وګورو موږ فعلا څلور منزله مشاهده کولای شو، ولې څلورم منزل هم یو څه ډک شوی ده. لومړی ځل لپاره نظامي کسان چې په دې محل کې اوسېدل، که کله ناکله مثلا په دې باندې محاصره سي یا دوی یا مثلا کوم بل مشکل سي، د همدغه قلا لاندنۍ برخه کې ویل کېږي چې د هلمند سیند ته لاره جوړه شوې ول، همغه ځینه به د اوبو د راخیستلو امکانات وو، ځکه دوی به نوره غذا درلوده. دا پلان یې درلود چې په میاشتو میاشتو که چېرته موږ محاصره سو نو بیا به د همدغه اوبو نه موږ استفاده کوو او هغه به راخلو، ولې موږ به دښمن نه وینې نه به مشاهده کوي. او یو بل روایت دا د سیب د همدی قلانه تقریبا په 30-50 کیلومتر کې شاید مخطر قلا په نام سره یبل سکله مونږ د لخکرګه خار نه د قندار لوري ته ځو، قندار دورایي طرف ته یو بل قلا مشاهده کو. اول کې چې دغه بوست قلا او د مخطر قلا ترمنځ یو تونل وو، او یو بل پلان دا و په هغه وخت کې سکله مثلا د ځای ماسره کیږي دغه لار نه به دا مونږ هغه ساحه ته باسو، مخطر قلا پورې دا یو تونل وو.
اوریدونکو د یاد کلا یو ډیر مشهوره فولکلوریک کیسه هم موجوده ده. وای چې د نوشیروان په وخت کې د بوس دروازه جوړه شوې وه. په دې کې یو زنجیر و چې خلک براتلل، دا بیا شرنګاوه او د عدل غوښتنه به یې کوله. یو وخت یو خر راغلی و چې ځان ورسره وموخي. زنګ وهل شوی و. پاچا چې خبر شو چې خر راغلی دی، پاچا خر وکړ چې ډیر ډنګر دی. د هغه څښتنې پیدا کړ او ورته ویې ویل چې دې خره عرض کړی دی. هغه ته یې وویل چې ته به خره ته ښه خواړه ورکوې، ځکه دا یې حق دی تر څو له دې حالته ووځي. د بست پر تاریخي او لرغوني کلا د وخت ډیر تړاکونه تیر شوي، خو نږدې تیرو شویو تړاکونو یا څیره بیخي بدله کړې ده. بیا هم وحیدالله الفت
په دې ځای کې سکندر مقدونی، همدارنګه علاءالدین جهانسوز او چنګیز او تیمور لنګ دې څه کلام لیکلي دي. قلا ته سخته ضربه اړولې ده، ولې سلطان محمود غزنوي او د ده اولادې شاه محمود خان او نور دا بیرته بیا ترمیم کړې ده، او دا ترمیم په اساس باندې داسې د تروس پورې رسېدلې ده. خو په اوس مهال کې که زه ووایم چې هغومره به هغه بادشاهانو څومره ظلمونه په هغه وخت کې کړي دي، هغومره به نه وه تخریب شوي، ولې اوس ډېر د تخریبېدو په حال کې. او دولت او نړیوالې ټولنې تاریخي ابداتو د کوم سازمانونه چې دي، که یونسکو ده که نور ده، هغوی دې ته زیات توجه نه ده کړې. امکان د دې شته ده چې په لس یا پنځلس یا شل کالو کې د قلا مکمله تخریب شي.
سید احمد هیله من چې په ځلونه ځلونه دغې کلا ته تللی، خوشي نه ښیي چې دا کلا په بشپړه توګه د له منځه تللو لګواخ سره مخ ده. دی وایي هغه تاریخي کلا چې له نوشیروان څخه نیولې تر سلطان محمود غزنوي پورې شاهان پاتې شوي، اوس مهال د چرسیانو او پوډریانو د نشې ځای دی.
دولت د نه پاملرنې له لاسه هلته پوډریان دي، چرسیان دي، هلته ببس کلا کې اوسي او ورې ژوند کوي. نو دولت څخه مو هم دا غوښتنه د هلمند خلکو چې د بس کلا ته پاملرنه وکړي او دا خلک دغه پسې واخلي.
د چې د دغه کلا د جوړېدو په برخه کې تر اوسه څه شوي، د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مظلوم یار سره مو خبرې کړي. نوموړي وویل
دغه څو هفتې مخکې خپله د جناب والي صاحب د ولایت د مقام د طرفه ارګانای محل ته د کلای بست او د هغه د مشهور شش د جوړېدو وړاندیز سوی دی. همدارنګه موږ څو ځله د خپل وزارت ته د لارې، یونسکو ته، اسیسکو ته، د متحده ایالاتو د سفارت فرهنګي برخې ته او د فرانسې د هېواد فرهنګي برخې سره رابطې کړي دي. مخکې به هغوی موږ ته ناامنۍ بانه کوله، لیکن په دا اواخرو کې د ولایت د مقام لخوا هغوی ته اطمینان ورکول شوی دی چې د کلایبوس په سیمه کې امنیت سل په سل کې تامین دی. هغوی وعده کړې ده چې موږ په نږدې راتلونکو کې د فرانسې د هېواد او د متحده ایالاتو یو ګډ هیات هلته سیمې ته لیږو او بالاخره د کلایبوس او شاوخوا تاریخي ابداتو د بازسازۍ کار شروع کوو.
مینوالو داسې ویل کېږي چې دغې کلا د وخت ډېرې ناکردۍ زغملي. په سلګونه څه چې په زرګونه ککرۍ پکې خاورې شوي دي، خو لا هم نیمه ورانه شوې ته نه ولاړه ده. دا هم باید له یاده ونه باسو چې په هلمند کې د بوست کلا سربیره د موسا کلا، څاروان کلا، زمینداور او داسې نور تاریخي ځایونه موجود دي چې تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. د تاریخي او فرهنګي میراثونو د پاملرنې او ساتنې په هیله نننۍ خپرونه هم دلته پای ته رسوو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼې هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خدای په امان.
خفا نو داسې مکوا داسې خو مکوا.
سیمکوا